امریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
د خبرونو لنډیز. د پکتیا ولایت د استناب د محکمې رئیس په خپل کور کې نوژل شوی دی. جمهور رئیس باروک اوباما د خلیج د همکارۍ د شورا شپږو ملکونو ته ډاډ ورکړی دی چې له بیروني ګواښ سره مخامخ شي نو امریکا به دفاع کوي. په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې وسله والو له حکومتي قواو نه د آلنبار ولایت مرکز رمادي انیولی دی او په بروندی کې کودتا چانو خپله ماتې منلې ده. السلام علیکم رو او خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې خبرونه کې به نومړی د افغانستان د خصوصي روغتونونو په باره کې یو رپورټ دروارو وو چې هر کال د میلیونو افغانانو علاج کوي. بیا به دا راپورټ راواخلو چې وای د ملګرو ملتونو د اقتصادي چارو کارپوهان نه په دې عقیده دي چې آسیایي هیوادونو کې اقتصادي پرمختګ به سږ کال په خپل حال پاتې وي. او په آخر کې به د امریکا سر مقاله واورئ. خدا د سید سلیمان شاه نه به اوس خبرونه واورئ.
د پکتیا د ولایت د استیناف د محکمې رئیس نجیب سلطانزوی په کابل کې نامعلوم وسله والو لخوا ویشتل شوی او وژل شوی دی. د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو امیر امریکا غږ ته وویل چې سلطانزوی د کابل د ښار د نیازبیک په سیمه کې په خپل کور کې وسله والو مازیګر مهال وویشته. طالبانو د هغه وژلو ذمواري قبوله کړې ده. د اسلامي دولت جنګیالو د عراق د آلنبار ولایت په مرکز رمادي کې د حکومت مرکزي دفترونه نیولي او خپله توره جنډې پرې زړولې ده. د عراق د پارلمان یو غړي د جمعې په ورځ د امریکا غ کوردي سرویس ته ویل ګمان کیږي چې د عراق حکومتي ځواکونه د ښار په ځینو برخو کې د اسلامي دولت له وسلوالو سره نښتې کوي. ویل کیږي چې اوس د ښار په زړه کې واقع د عراق د پوځي قرارګاه په شاوخوا کې سختې جګړې روانې دي. په عراق کې د امریکایي قواو قومندان او د امریکا د سمندري قواو جنرال ټاماس ویلی د جمعې په ورځ خبري اعلان ته ویل چې عراقي عسکرو ډېر کلک مقاومت وکړ خو بیا هم د اسلامي دولت ډلې پرمختګ ته دوام ورکړ او د رمادي مرکزي برخې ونیولې. جنرال ویلی امریکا غږ ته ویل چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د هوایي قواو جټ الوتکو د رمادي په شاوخوا کې د اسلامي دولت په هدفونو 12 ځلې بمباري وکړه او د رمادي د پولیسو یو قومندان مجیب محمد هم دا خبر تصدیق کړ. د اسلامي دولت په لاس کې د رمادي سقوط د عراق د حکومت پر اعتبار یو ډېره غټه ضربه ده. دا مهال د عراق حکومتي عسکر او ملیشي په څو محاذونو کې د اسلامي دولت له وسلوالو سره په خونړیو نښتو بوخت دي. جمهور رئیس باراک اوباما کوښښ وکړ چې په خلیج کې خپل عربي انډیوالان او متحدین په دې ډاډه کړي چې امریکا یې د امنیت د ساتلو لپاره په خپلو تعهداتو کلکه ولاړه ده او که هغوی د ګواښ سره مخ شي نو امریکا به د نظامي قوې په استعمال باندې هم غور وکړي. اوباما د پنجشنبې په ورځ ناوخته د واشنگټن په شمال کې د کیمپ ډیوډ په تفریحګاه کې د خلیج د همکارۍ د شورا د شپږو غړو هیوادونو لوړپوړو استازو سره د عالي جرګې کوربه و. د خلیج هیوادونه له ایران نه ویره لري. بحرین، کویت، قطر، عمان، سعودي عربستان او متحده عربي امارات د خلیج د همکارۍ د شورا غړیتوب لري. تاسې زموږ غږ د واشنگټن اورئ. د بروندي امنیتي چارواکي وایي چې د جمهور رئیس نکورو نزیزا په ضد د چهارشنبې د ورځې د یوې ناکامې کودتا د هڅې وروسته درې کسان نیول شوي دي. د جمهوري ریاست ویان امریکا غږ ته جمعې په ورځ وویل چې د کودتا چیان مصر جنرال ګوډفراو نیومباري لا تر اوسه پورې ورک دی. په دغه دریو کسانو کې چې د کودتا په بیلان کې مرسته کړې وه، د پولیسو پخوانی جنرال، د دفاع یو پخوانی وزیر او د کودتاچیانو وایان شامل دی. کودتاچیانو هم خپله ماتې منلې ده او وایي چې د جمهور رئیس وفادارو قواوې مقاومت وځپاو. د رپورټونو له مخې په پایتخت بوجومبرا کې د رقیبو ډلو ترمنځ د دوه ورځنیو جګړو نه وروسته د جمعې په ورځ قراري وه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اوري. د متحده ایالاتو پوځ وایي چې د نیپال او امریکا یو ګډ ټیم د هغه پوځي هلیکوپټر ټوټې او پارچې پیدا کړې دي چې د نیپال زلزله ځپلو کولو ته مرستې وړلې او د سه شنبې په ورځ غورځېدلې وو. د نیپال د دفاع د وزارت یوان د جمعې په ورځ وویل چې د امریکا د خاصو قواوو دغه هلیکوپټر ټوټې پارچې د نیپال په مرکزي غرنۍ سیمه کې موندل شوې دي او داسې معلومیږي چې ټولې 8 سپرلۍ وژل شوې دي. د نیپال د دفاع د وزارت وایي خبر اعلان ته وویل چې 3 مړي بيخي ښکار شوي او د بيخي د ځای نه ندي انتقال شوي. په آرام سمندر کې د امریکا د پوځي قومندانۍ یو بیانیه چې د جمعې پر خبره شوې ده وایي چې تحقیقات روان دي. په دغه یو ایچ 1 وای هیو ډوله نظامی ترانسپورټي هلیکوپټر کې د متحده ایالاتو د حکومت مرستې بار وي او په نیپال کې د زلزله ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره لیږل شوی وو. د سومالی حکومتي چارواکي وایي چې دغه هیواد په جنوب کې د الشباب له وسلوالو جنګیالونه د کوزي شبیلې په ولایت کې دوه حکومتي مرکزونه بیرته نیول شوي. د کوزي شبیلې والي عبدالقادر امریکا غږ ته وویل چې د الشباب وسلوالو چې په درنو وسلو سنبالو سهار وختي د ودهیجي او مبارک په ښارګوټو باندې حملې وکړې. دغه دواړه ښارګوټي د سومالی د پایتخت مګدیشونه تقریبا 15 کیلومتره لرې لویدیځ خواته پراته دي. د الشباب په ضد په جنګ کې د افریقایي اتحاد پوځ د سومالیا د پوځ ملګرتوب کاوه. د امریکا د باسترن په ښار کې یو منصفه هیئت د جوهر زرنایف په نوم یو چچنی ځوان په اعدام محکوم کړی دی. په جوهر زرنایف باندې د امریکایي څارنوالانو لخوا دا تور لګول شو چې د خپل ورور سره یو ځای پروس کال په همدغه ښار کې د منډې وهلو د مسابقې په دوران کې حمله وکړه او د دیګي بخار دوه بمونه وچول. په 14 کې 3 کسان مړه او 263 کسان زخمیان شوي. په منصفه هیئت کې وو سړی او 15 ښځې شامل وي. د تیرو 3 ورځو په موده کې هغوی برابر 4 ساعته د زرنایف د سرنوشت په ټاکلو باندې غور وکړ. د منصفه هیئت پریکړه متفق علیه وه چې مخالفت ونه کړ. د امریکا غ خبریاله فاطمه ټیسوا د باسټن د فدرالي محکمې له ودانۍ نه په خپل رپورټ کې وایي په داسې حال کې چې د پریکړې د اعلانولو پر مهال زرنایف سر ټیټ نیولی و، د منصفه هیئت ځینو ښځو غړو ژړل. د نیویارک د ښار یوې فدرالي محکمې د خالد الفواز په نوم یو 25 کلن سړی چې ګمان کېږي د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن یو نږدې همکارو د امریکایي عسکرو د وژلو د نیت لیدلو په تور په ابدي حبس محکوم کړی دی. خالد الفواز چې د سعودي عربستان تابع دی په روس کال په دغه جرم محکوم شوی و. امریکایي څارنوالان وایي چې خالد الفواز د 1990 میلادي کلونو په دوران کې په لندن کې د القاعده په یو پټ دفتر کې د اسامه بن لادن د مطبوعاتي مشاور په توګه کار کاو او کله چې په 1998 میلادي کال کې په تانزانیا او نایروبي کې د امریکا په سفارتونو مرګاني بریدونه وشو، نوموړی په هغه زمانه کې د اسامه بن لادن سره ملګری و. امریکایي څارنوالانو وویل چې خالد الفواز په افغانستان کې نظامي روزنه حاصله کړې وه او په لندن کې په 1998 کال کې ونیول شو او د برتانیې حکومت په 2012 میلادي کال کې امریکا ته ور حواله کړ. د امریکا کانګرس د ځلې بیا هڅه پیل کړې ده چې د امریکا د حکومت نړیواله نشراتي اداره انټرنیشنل براډکاسټنګ ایجنسی چې امریکا غږ رادیو مارتي د آزاد اروپا رادیو د آزادۍ رادیو او د منځني ختیځ نشراتي شبکې پکې شامل دي له سره اصلاح کړي. د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنۍ اړیکو جرګګۍ د جمعې په ورځ په یوې نوې قانوني لایحې باندې کار پیل کړ او هدف یې دا دی چې د امریکا د خارجي نشریاتو د موجوده ادارو پر ځای د امریکا د نړیوالو مخابراتو ایجنسۍ په نوم یوه واحده او یو موټی اداره جوړه شي. فعلاً د امریکا د حکومت د خارجي نشریاتو څارنه د نشریاتو د ګورنرانو هیئت بی بی جی په غاړه لري. د نوي وړاندیز له مخې به امریکا غږ، آزادۍ رادیو، د آزاد اروپا رادیو او رادیو مارتی او د منځنی ختیځ د نشریاتو شبکه سره یو ځای شي او یو نوی عامل رئیس به ولري. دا ډول نظر د کانګرس د جمهور غوښتونکو ګوند وړي اډ رایس په 2014 میلادي کال کې هم وړاندې کړی، خو بریالی نه شو. په نوي وړاندیز باندې به د امریکا کانګرس د مې په 21 باندې بحث پیل کوي، او په قبرس کې د ترکان او یونانیانو د مشرانو ترمنځ د دغه ویشل شوي ټاپو د بیرته یو ځای کولو په خاطر د ملګرو ملتونو په منځلیتوب د سولې خبرې پیل شوې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د خبرونو نوروسته به اوس رپورټونه راوخلو. د افغانستان د خصوصي روغتونونو ټولنه وای چې هر کال په میلیونو افغانانو علاج کوي او بهرنیو هیوادونو ته د تګ مخه نیسي. زمون خبره لکرام شینواری په دې باره کې له کابل نه دا رپورټ را لېږلې دی.
د افغانستان د خصوصي روغتونونو ټولنه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی نغواړي چې د عامې روغتیا د وزارت لخوا د یو شمېر خصوصي روغتونونو تړلو او شمېر نورو ته د خبرداري په هکله د عامې روغتیا د وزارت پریکړې دی بیا ته واخلي. د افغانستان د خصوصي روغتونونو ټولنې رئیس ډاکټر عزیز امیر د جمعې په ورځ په کابل کې دغه ټولنې د یو شمېر چارواکو سره یو ګډ خبري کانفرنس په وینا کې د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت لخوا د نهو خصوصي روغتونونو تړلو او اتیش نورو ته د خبرداري د ورکولو په پریکړه انتقاد وکړ. وی ویل چې د خصوصي سکتور په مخ کې و داسې کړنلارې خودل شوې چې په لوی لاس په افغانستان کې د خصوصي سکتور لخوا د خو مېری روغتي خدماتو وړاندې کولو مخه نیسي. ډاکټر امیر تورو لګو چې د افغانستان وسنۍ په خوانی مشرانو هڅه کړي چې خلک د خصوصي سکتور لخوا د عامې روغتي په برخه کې په وړاندې شوو خدماتو بي باور کړي.
وایي به اعتماد سازي از کجا شروع میشه؟ ای به اعتماد سازی متاسفانه
ډاکټر امیر ویل دا د بی اعتمادۍ په ځاله کوم ځای نه پیل کیږي. لبه د مرغ د بی باوري د حکومت لوړ پوړو چارواکو پیل شوې ده. زمو مشران دي چې وایي چې دا سکتور د لوختي مافیا سکتور دی، یا پرینوم دي چې افغان ډاکټر کساب دی، او یا هم وایي چې ډاکټر د زکام علاج هم نشي کولای، یا وایي چې ډاکټر د خلکو پیسې چورکوي، او یا وایي چې په افغانستان کې ډاکټران د ناروغ د مرست تشخیص نشي کولای. ډاکټر امیر ویل چې خصوصي روغتونونه هر کال په افغانستان کې تراتو ملیونو پورې ناروغان ته درملنه ورکوي، او په دې ډول بهرنیو هیوادو ته هغه افغانان چې د علاج لپاره ځي مخه نیسي او په کور دننه ورته د علاج امکانات برابروي. د تیرې شنبې په ورځ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نه خصوصي روغتونونه وتړل. د عامې روغتیا وزیر پیروز الدین پیروز یو خبري کانفرنس ته ویل چې د کابل په ښار کې د پرانیستو یو څلور سلیریش خصوصي روغتونونو لړلې د 350 روغتونونو ارزونه کړې ده، چې دغه ارزونې په ترڅ کې دا ورته معلومه شوې چې یو شمېر خصوصي روغتونونه لا هم ناروغان ته معیاري روغتیایي خدمتونه نشي وړاندې کولای. ډاکټر پیروز ویل چې په ارزول شوو 350 روغتونونو کې 18 روغتونونه ته داسې شرایط خي کې په زری میاشتو کې پوره نکړي نو واستخبه بیا ته د پالیت جواز واخیستل شي. ډاکټر پیروز ویل چې د نږدې نه به د خصوصي روغتونونو کار د بهیر سر نه وکي.
این سکتور خصوصي به معنی از این نیست که هر کاری را که انجام دلش بخوای انجام بده.
د عامې روغتیا وزیر ویل خصوصي سکتور په دې معنی نه دی چې هر څه زرو غوښتي وي هماغه کار دی وکي. په ځانګړي ډول د روغتیا په برخه کې د افغانستان د خصوصي روغتونونو ټولنې چارواکي د افغانستان د جمهور رئیس نغواړي چې په دغه پریکړه دی لسره غور وکي. په تیر 14 کلونو کې په افغانستان کې د تبابت په برخه کې ډېر پرمختګونه رامخته شوي دي، خو سم دغه هیواد په زرګونو وګړي د خدمتمنۍ په لټه نورو هیوادو په ځانګړي ډول هندوستان او پاکستان ته سفرونه کوي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
نو اوریدونکو د آزادۍ رادیو پیغام چې تاسو واورید اوس د بل رپورټ راوخلو. ملګرو ملتونو د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې په آسیایي هیوادونو کې روان اقتصادي پرمختګ به سکهل په خپل ځای پاتې وي. د ملګرو ملتونو د سمندر د هیوادونو ترمنځ د ملګرو ملتونو سمایز اقتصادي او ټولنیز چارو کمیسیون نه وایي چې د امریکا په مشرۍ د آرام سمندر د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ تړون یا TPP پ په اسیایي هیوادونو کې د چین د پانګې اچونې بانک AIIB د سیمې په پرمختګ کې مهم نقش ولري. دا د نور تفصیل په دې راپورټ کې واوري.
د آسیا آرام سمندر ځینې هیوادونه چې یو وخت په اقتصادي لحاظ زیات پرمختګ کړی و، په چین او اروپایي هیوادونو کې د پڅو اقتصادي پرمختګونو له وجې د ستونزو سره مخ دي. د آسیا او آرام سمندر د هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو د سیمه ایز اقتصاد او ټولنیزو چارو کمیسون په خپل کلنی ریپورت کې ویلي دی چې سږ کال او راتلونکي کال به په دغه هیوادونو کې اقتصادي پرمختګ یو شان یعنی شپږ پسول کوي. د دې ادارې اجرایی مشره شمشاد اختر وایي چې د جاپان اقتصادي وضعیت د خکېدو په حال کې دی او په چین کې هم اقتصادي پرمختګ دوامدار دی. میرمن اختر وایي چې دا دواړه د سیمې لپاره ښه زیری دي. د آسیا په شمال ختیځ کې پرمختګ د جاپان د اقتصادي حالت د خکېدو له وجې دی او موږ هیله لرو چې دا کار به اقتصادي پرمختګ نور هم قوي کړي. په چین کې هم د پنګچونې پر ځای وس منابع په داخلي مصرفونو او د پراختیايي خدماتو په سکتور کې په کار اچول کیږي. دغه کار په خپل ذات کې د اقتصادي چارو د موازنې لپاره خورا زیات اړین دی. خو ریپورت وایي چې د مرکزی آسیا او شمالي آسیا د هیوادونو په برخه کې بیا یو څه اندېښنه موجوده ده، ځکه چې دغه هیوادونه د روسیې په فدراسیون متکی دي. په روسیې کې د تیلو بیې ډېرې ټیټې شوي او همدارنګه په یوکرين کې د جګړې پر سر او د کریمیا د سیمې د نښنولو په خاطر پرې اقتصادي بندیزونه لګول شوي دي. د ملګرو ملتونو د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې په دې سیمه کې به پرمختګ 2.9% کم شي او بل کال به 1% نور هم ټیټ شي. میرمن شمشاد اختر وایي چې د آسیا د آرام سمندر د هیوادونو ستونزې به د هغه سوداګری ستړون له برکته حل شي چې امریکایي ملاتړ کوي. دغه تړون د آسیا د آرام سمندر د همکارۍ تړون نومیږي. میرمن اختر وایي چې د دې سیمې په پرمختګ کې د چین په مشرۍ په آسیایي هیوادونو کې د پنګچونې بانک هم ډیر رول لري.
ټي پی پی ان د لانګ رن would definitely be very positive as I see because
زما په نظر د آسیا د آرام سمندر د همکاري تړون به په اوږد مهال کې ډېری مثبتې نتیجې ولري، ځکه چې دا تړون د سوداګرۍ په اړه دی. په پنګچونې کې ازادي پکې ده، د راکړې ورکړې قراردادونه پکې آزاد او شفاف دي، او بل دا چې د دې تړون ماده پراخه دي او ټوله ته پکې برخه ورکړ شوې ده. د ملګر ملتونو په سروې کې همدارنګه معلومه شوې چې وس په نړۍ کې شدید لوګه کم شوې ده، خو د مخبرواد هیوادونو په زینو کلیوالو سیمه کې لا هم د بیروزګاری د زیاتېدو نښانی لیدل شوې دي. سروې وایي چې په یو شمېر هیوادونو کې بیا پرمختګ په غیر متوازن ډول دی.
دا محل په واشنگتن کې د مخوستن اته بجې او اته څلوېښت دقیقې دي. د څو خبرونو غټ ټکو ته ستاسو پام راړو. د اسلامي دولت د ډلې جنګیالو د عراق د لنبر ولایت په مرکز رمادي کې د حکومت مرکزي دفترونه نیولې دي او خپله توره جنډۍ پر دولتي ودانیو باندې زړولې ده. دا مهال د عراق حکومتي عسکر او ملشي په څو محاذونو کې د اسلامي دولت له وسلوالو سره په خونړیو نښتو بوخت دي. جمهور رئیس بارک اوباما کوخه وکړ چې په خلیج کې خپل عربي انډیوالان او متحدین په دې ډاډه کړي چې امریکای د امنیت د ساتلو لپاره په خپلو تعهداتو باندې کلکه ولاړه ده، او که څوک ته ګواښ وکړي نو د نظامي قوې په استعمال باندې به هم غور وشي. د بروندي امنیتي چارواکي وایي چې د جمهور رئیس نوکورو نزیزا په ضد د چهارشنبې د ورځې د وې ناکامې کودتا د هڅې وروسته درې کسان نیول شوي دي. په دغه درېو کسانو کې چې د کودتا په پلان کې مرسته کړې وه د پولیسو پخوانی جنرال، د دفاع یو پخوانی وزیر او د کودتاچیانو ویان شامل دي، خو په خپله د کودتاچیانو مشر اوس پورې تر اوسه هم ورک دی. له بلې خوا د امریکا د خارجه وزارت ویان جیف ریفکی د جمعې په ورځ وویل چې جمهور رئیس نزیزا باید د خپل ملک د خیر او ښېګڼې په خاطر د درېمې دورې لپاره ځان کاندید نه کړي، او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په بروندې کې د کودتا د ناکامۍ وروسته د انتقام جوی او غچ اخیستلو د امکاناتو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. د متحده ایالاتو پوځ وایي چې د نیپال او امریکا یو ګډ نظامي ټیم د هغه پوځي هلیکوپتر ټوټې او پارچې پیدا کړې دي چې د نیپال زلزله ځپلو کلیو ته یې مرستې رسولې او د سې شنبې په ورځ لا درکه شو. په آرام سمندرګي کې د امریکا د پوځي قومندانۍ یو بیانیا چې د جمعې پر خبره شوې ده وایي چې په دغه اچ یو اچ آی ون هیو ډوله هلیکوپتر کې د متحده ایالاتو د خاصو قواو شپږ عسکر او دوه تنه ملکي نیپالیان ناست وو. د نیپال د دفاع وزیر دغه پیښې له امله خپله ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. د امریکا د باسټن په ښار کې یو منصفه هیئت د جوهر زرنایف په نوم یو چچینی ځوان په اعدام محکوم کړی دی. په جوهر زرنایف باندې امریکایي څارنوالانو دا تور لګولې وو چې د خپل ورور سره یو ځای پروس کال په همدغه ښار کې د منډې وهلو د یوې مسابقې په دوران کې حمله وکړه او د دیګي بخار دوه بمونه وچول. په چاودنه کې درې کسان مړه او 248 کسان زخمیان شوي وو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، اوس به دا راپورټ راوخلو. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری د پوځي او حکومتي مشرانو سره یو ځای په دوه ورځني سفر بیجنګ ته اتللی دی. د دغه سفر هدف په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د خبرو اترو او د چین د ولسمشر امریکا ته د سفر لپاره تیاری دی. د چین په شمال کې د اوبو د ملکیت د لانجې د زیاتېدو له وجې کېدای شي دغه سفر اغیزه وکړي. په د امریکا غږ خبریال بل ایدل رپورټ را لېږلې دی.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری چین ته د سفر په وخت امریکا د چین په شمال کې په اوبو د وو ځایونو د جوړولو د کوششونو په حق لا خپل اندېښنې څرګندې کړې دي. د یو تازه رپورټ سره سم د امریکا د دفاع وزارت دغه سیمې ته د پوځي تیاری په لګولو باندې غور کوي چې د دې سارنه وکړي چې آیا چین خودغه د گذشتو گذر په سیمه کې نه جوړوي او دا به هم وګوري چې آیا چین د نړیوال تجارت په لار کې د خنډ چولو کوشش خونه کوي. ختیځ آسیا ته لوړپوړې ډیپلومات ډینیل رسل وایي چې چین دغه پارونکو اقدامات د هغوی په مقام باندې هم منفي اغیز کوي. هغه وویل چې چین ته پکار ده چې چین د دغه ډول اقداماتو نه لاس واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړپوړي چارواکي د ریوټرز خبري اجانس ته په خپل مرکې کې ویل چې جان کیری با چین ته په دې حق لباندې واضح او سرګند پیغام ورواستوي. هغه وایي چې د چین د شمال د سمندر په موضوع باندې مونږه سرګند دریز لرو او امریکا دغه چین ته واضح کړی ده چې د گشت او گذر ازادۍ ته دی تاوان نه رسوي. خو جان کیری به دغه پیغام رسولو لپاره تر کومه حد لاړ شي دغه واضح نه ده. د نړیوال ستراتیژیک مطالعاتو مرکز کې کارکونکي ویلیام چونګ وایي کچری کیری د خپل سفر په وخت کې دغه مسله وسړل نو چین به ورته سخت عکس العمل وخایي. هغه وایي
آی تھنک ان دی اند از ا کوېسچن اف how far the US
زما په فکر په اخره کې دغه پوښتنه مهمه ده چې امریکا تر څومره حد غواړي چې په دغه مسله باندې خبرې اترې وکړي او کېدای شي چې دغه د چین او امریکا ترمنځ په اړیکو باندې منفي اغیز وکړي. چین او امریکا د 2015 کال د اخیره پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو په حق لباندې یو غونډه کوي. د سپتمبر په میاشت کې د چین ولسمشر جینګ پیانګ امریکا ته خپل لومړی سفر کوي. چونګ وایي چې دا واضح ده چې د چین د شمال سمندر مسله د امریکا لپاره ډیره زیاته مهمه ده، خو امریکا دا هم غواړي چې د چین سره خپل اړیکې ښې کړي. لبلې خوا د امریکا د لوړپوړو چارواکو د غبیان ته د چین چارواکو عکس العمل ښودلې دي.
د
چین د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې بیجنګ د امریکایي لوړپوړو چارواکو د چین په دنننیو معاملاتو کې د مداخله په حق له سخت اندېښمنه ده. هغوی د امریکا نه دا هم غوښتي دي چې هغه رپورټونه د واضح کړي چې وای امریکا به د چین شمال سمندر ته د سار لپاره پوځي الوتکې واستوي چې د گشت او گذر د ازادۍ په حق له معلومات راټول کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د ټوپک ډزو د برونډي پیتخت برجمبره لرزوي په داسې حال کې چې د مرکزی افریقا په دغه هیواد کې د امنیتي قواوو سیلې ډلې د یو بل سره د می د میاشتې د 14 نیټې د انتخاباتو نه وروسته چې تورن جنرال نیموري اعلان وکړ چې حکومت یې انیولی دی. دغه اعلان په داسې وخت کې وشو چې جمهور رئیس نکورونزیزا د ختیځ افریقا د ټولنې په عالي غونډه کې د ګډون لپاره تنزانیا ته انتللی و چې هلته مشرانو د برونډي د ستونزې د غم وخوري چې د اپریل د میاشتې د 15 نیټې نه راپه دېخوا او ورسره مخامخ ده چې حاکم ګوند د جمهور رئیس نکورونزیزا د درېمې دورې لپاره ناکاندیدي اعلان کړه، سره له دې چې د 2000 کال د اروشا د سولې په موافقه کې د جمهوري ریاست د مقام لپاره دوه دورې محدودې کړې وې. د دغه اعلان سره سم د پایتخت بجومبره په لارو کوڅو کې احتجاجي مظاهرې پیل شولې چې په لسو کوشش کوو مظاهراتچیان د اوبو په بامبو په وخت کې بهونکي ګاز او ډزو سره خواره واره کړي. د دوه هفتو په احتجاجونو کې د اټکل له مخې 40 تنه ووژل شولو، په سلګونو ټپیان شولو او په سلګونو نور توقیف کړای شولو. د حاکم ګوند د ځوانانو ملیشي د می د 16 نیټې د پارلماني انتخاباتو، د جون د 16 نیټې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د اعلانولو نه د مخه ډارولو او تاوتریخوالي ته لاس اچولی دی. د مارچ د میاشتې د آخر نه راپه دېخوا تقریبا 65,000 تنه په ګاونډي هیوادونو کې د امنیتي دلایلو په علت مهاجر شوي دي او ځینو دغو مهاجرو د ډارولو او تاوتریخوالي یادونه کوله. امریکا دغه حالت له نږدې نه څاري او په هغه تاوتریخوالي تعصف کوي چې اوس په بجومبره کې روان دی. د برونډي حاکم ګوند چې د درېمې دورې لپاره برحال جمهور رئیس نه کاندید که تاریخي فرصت د لاسه ورکړ چې هغه ډیموکراسۍ ته پرمختګ ورکول دي. امریکا په ټولو شامل خواو باندې هغه کوي چې سمدستي تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د صبر او زغم نه کار واخلي. مونږ د ختیځ افریقا د مشرانو د هغې غوښتنې ملاتړ کوو چې د می د میاشتې په 14 نیټه د سوله ییزه ډیموکراتیکو انتخاباتو لپاره کړې وه چې د برونډي د اساسي قوانینو او د اروشا د موافقې د روحي سره برابر وي چې د هیواد تباه کوونکي کورني جنګ ته خاتمه ورکړه. مونږ د ټولو شامل خواو نه غواړو چې داسې ضروري ګامونه وچت کړي چې داسې شرایط برابر کړي چې سوله ییزه او په وخت سره باوري او شفاف انتخابات وشي او د قانون د حاکمیت احترام وشي چې په دې کې د برونډي مدني قانون شامل دی. موږ د هغو راپورټونو په باره کې په جدي توګه اندېښمن یو چې وایي د بجومبره په تاوتریخوالي کې د برونډي پاوز لاس لري. امریکا د لی په نامه قانون له مخې د برونډي نظامي قطعاتو ته نظامي مرسته یا روزنه نشي ورکولی چې د بشري حقوقو نه سختې سرغړونې کړې وي. دا د ټولو برونډیانو لپاره چې پوځیان او ملکیان دواړه پکې شامل دي ضرور ده چې د اروشا د موافقې ملاتړ وکړي او تاوتریخوالی رد کړي. امریکا د برونډي حالات له نږدې نه څاري او په داسې حال کې چې مناسب ولیدل شي هغو کسانو ته به د امریکا ویزې ورنکړی شي چې د ملکیانو په خلاف د تاوتریخوالي په پلان یا امر ورکولو کې برخه اخیستې وي.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برېښنالیک لارې سر مخاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وب پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
درنو اوریدونکو، زمان لومړی نیم ساعته خپرونه پای ته ورسیده. دا بلنه درکوو د ریخ خپرونه چې څو شیبې وروسته به خپره شي.